دا مشال رادیو دو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي پامیر ساحل او ظفر خان درته هر کله وایو. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لته سې ورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکل دي، هلته را سره د خپل سیمو تازه خبرونه شریک کړي. وروسته بیا ټلیفون هم کولای شئ، په خبرونه کې سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ظفر خان.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر پر طالبانو د وربند غږ کړی. د کاناډا په ګډون 15 هیوادونو پر ایران ټینګار کړی چې د وشتل شوي الوتکې کاره پلټنې وکړي. او د امریکا مشر نازی د ولسمشر ټرمپ د مواخذې مقدمې کې له سنیټرانو سوګند اخیستی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وای طالبان دي د تاوتریخوالي کومولو په ځای وربند وکړي. د خبره عبدالسلام رحیمی تیر مازیګر تر هغه وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په یو ویډیو بیان کې وویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې کولو په مخه د تاوتریخوالي کومولو ته غاړه ایښې. قریشی دا یو ښه پرمختګ وباله.
طالبان نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے.
دی وای طالبان د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوی دی. زما پاند لدی سره د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی.
خود افغانستان د سولې چارو وزیر وای د تاوتریخوالی کمولو اندازه مشخصه نه وینو ځکه د طالبان وربند وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په دې موضوع رسمن څه نه دی ویلي، خو ایسوسیټډ پریس او د فرانسې خبری ایجنسونو پرون ویل طالبانو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ته له وو څخه تر لس ورځنی وربند وړاندیز کړی. خلیلزاد لا په دې موضوع څه نه دی ویلي، خو د طالبانو سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیگا پر ټویټر لیکلي چې طالب استازو د خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې پر موافقې خبرې کړي چې څو ورځې به دوام ولري. د نور تفصیل نه دی ورکړی. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي 13 هفته په اوکراینی الوتکه کې وجل شوی پر تهران غږ کړی چې د پیښې په اړه سمې خپلواکه او شفاف پلټنې وکړي. په لندن کې تر پرونی غونډې وروسته د افغانستان، برتانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین استازو په ګډه اعلامیه کې پر تهران ټینګار وکړ چې د الوتکې د غورځېدو په اړه پوره ځواب ورکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسو فیلیپ شمپین ویل ایران دې شفافې پلټنې وکړي.
ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي.
ایران په لومړی سر کې د الوتکې له وشتلو انکار کړی و، خو وروسته یو منله چې ځواکونه یې په غیر ارادي توګه الوتکه په توغندي وشتلې. په الوتکه کې ناس ټول 160 اویا کسان وژل شوي. خبرونه له مشال رډیو نوري. امریکایي پوځوي د جنوري په 8مه یې په عراق کې پر پوځي اډو د ایران توغندیو د بریدون وروسته یو له سرتیری د ټکان خوړنې درملنه کړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلی وو چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی وخته. د مرکزی کمان ویان کیپټن بیل اوربن پرون په یو بیان کې ویل چې پر الاسد هوایی اډه د ایران په برید کې هیڅ پوځي نه دی وجل شوی، خو د چاودنې له کبله د ټکان خوړنې د علامتونو وروسته یې ځینې سرتیری تر درملنې لاندې دي. ایران وروسته له هغه په عراق کې په امریکایي اډو توغندي وشتلی وو چې د جنوري په 3مه د ایرانی پوځ مهم کمانډر قاسم سلیمانی په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانونه د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمنی ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې پامپیو سبا برلین ته روانېږي او د اتوار په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه غونډه کې ګډون وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې په طرابلس کې د نړیوالو لخوا د رسمن پیژندل شوي حکومت مشر فائز السراج په کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه. د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قومندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې پکې به ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په پلازمینه طرابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو تر پیلېدو 9 میاشتې وروسته نړیوالو ځواکمنو هیوادونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. په دې نخټو کې د خکیل اړخونو 2000 وسلوال او له 200 زیات پولیسي وګړي وجل شوې دي. په عین وخت کې د جنوري له 12 راهسي په هیواد کې لړمحاله اوربند تر ډیره برقرار دي. د امریکا مشر قاضي جون رابرټس د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مؤخزي مقدمې لپاره سنیټرانو سوګند واخیست. پرون د مقدمې د مشر په توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن دوه سنیټرانو قاضي سنیټ ته وروست. له دې وروسته رابرټس د هغه سنیټرانو سوګند واخیست چې په جرګګۍ کې د دې لپاره شامل دي چې د امریکا 45 ولسمشر په دوه تورونو سزایي او یا له دفتره لری کولو یا نه لری کولو په اړه یوه پریکړه وکړي. په ټرمپ د خپل څوکۍ ناسم استعمال او د کانګرس په چارو کې د خن جوړولو تورونه دي. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. ټرمپ ته ویل شوی چې د سینیټ په موقتی عدالتي کوټه کې حاضر شي، خو اټکل کیږي چې د هغه دوه وکیلان به د هغه پر ځای ورشي. د رومانیا په جنوب ختیځ خار تیمی ساوارا کې په یو کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې څلور ماشومان وژل شوي دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي اور وژونکو د دې ماشومانو مړی چې لوی شپکلن او کوچنن یې یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلې دي. د دې ماشومانو 14 ورور چې هغه هم په کور کې وو د لوګي د تنفس له وجې روغتون ته لیږدول شوی، خو سوځېدلې نه دی. د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي اور خی د شپې لخوا په هغه ځای کې لګیدلې وي چې لرګي پکې سوځېدل. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او په مشال ریډیو ټکی کام اوري. افغان حکومت وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون خبر ورکړ چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښووله.
ایک اچھی پیشرفت سامنے آئی ہے، اسے کافی حد تک نبھایا ہے.
افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو حکومتونو له ایران غوښتي چې د اوکراینی الوتکې وشتلو شفاف پلټنې وکړي. د نړۍ لسګونو نظر فعالانو پر انټرنیټ د یو غوښتنلیک له لارې له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې مذهب سپکاوي په تور د پوهنتون د استاد د مرګ سزا لغوه کړي. د پاکستان اپوزیشن سیاستوالانو تر هغې وروسته پر حکومتي وزیر انتقاد کړی چې هغه یوې خپرونې ته پوځي بوټ ورور، او ویل چې اپوزیشن ګوندونه د پوځ تر واک لاندې دي.
لے کے آپ آئے، چمکا کے آپ لے کے آئے، تو پہلے تو آپ کے پاس تھا نا یہ بوٹ.
کور میں روختیائی چارواکو پا واورا زپلو سیمو کی دی بیڑنے و اقدامات و اعلان کڑے دی سیمی اسیدون کی وائی
علاقے کی دیر ہو رکھی گیا خلق سادے طرح لے نشین در تکلیف دیا خلق کو تا
اس قسم تا دا آغایو میڈیکل سٹوروم نشتا دے.
اور سر بتاسو دخپلو سیمو خبرون راکڑے سندری ہم در خبرون مشال راڑو سر بسیم. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی دا خبره تیر مازیګر تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبان غواړي چې له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون د سولې لپاره له ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو کولو ذکر کړی، خو د اوربند په اړه یې رسمن څه نه دي ویلي. نړیوال اژانسونه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې هغوی د لنډمهاله اوربند په اړه یوه دوسیه په قطر کې خلیلزاد ته ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي چې طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه دی. رحیمی دا څرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښوولی دی. قریشي د جنوري پر 14 په یو ویډیوي پیغام کې دا د سولې موافقې پر لوري یو ګام بللی دی.
دی وایي
یو ښه پرمختګ شوی دی. طالبان د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوی دي. زما پاند لدې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی. پاکستان په دې لړ کې خپل مسؤلیت تر ډیره سرته رسولی دی. قریشی تر دې زیات معلومات ندی ورکړي. په یوه وخت کې اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری ایجنس پرون د امریکا او طالبانو له مذاکراتو د باخبره سرچینو په حواله لیکلی چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د لړمحال اوربند وړاندیز کړی دی. دواړه ایجنسونه وایي طالبانو د جنوري پر 15مه ناوخته خلزاد ته یوه دوسیه ورکړې چې پکې له و څخه تر لسو ورځو پورې د اوربند کولو وړاندیز کړی دی. خلزاد او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا رسمن په دې اړه څه ندي ویلي، خو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جنوري 14مې پر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې طالب استازو د خلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره لیدلی او د موافقې په اړه ورسره خبرې کړې دي چې په وینا یې څو ورځې به دوام وکړي. نوموړي په دې اړه نور معلومات ندي ورکړي. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر اتمه تر هغې درې ورځې وروسته له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې یادې وسلوالې ډلې په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د حملې ذمواري ومنله. په هغه برید کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په ګډون لس افغان ملکي وګړي وژل شوي ول. تر دې دوه میاشتې وروسته ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپي سفر پر مهال امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې طالبان موافقې ته لیواله دي او واشنگټن ورسره خبرې کوي. د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې چې خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره خبرې پیل کړي، نوموړي پاکستان، افغانستان، روسیې او اروپایي هیوادونو ته یو شمیر سفرونه کړي دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی او وایي کله چې له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسي نو بین الافغاني خبرې به پیل کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوو بجو
د سوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د افغانستان په ګډون هغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینې الوتکې په پیښه کې وژل شوي د شفاف پلټنو غوښتنه کړې. د کاناډا، برتانیې، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې پر دې موضوع بحث وکړ. تر غونډې وروسته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل تهران باید د وژل شویو کورنیو ته تاوان ورکړي. ایران وایي پوځ یې په غلطۍ د جنوري پر اتمه کیف ته تلونکې الوتکه ویشتلې. احمد تکل رپورٹ.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیواله ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوه داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستي ورسته راوغورځېده. د الوتکې 116 سپرلۍ درلودې چې 2 اتیا تنه یې د ایران، و 50 د کاناډا، یو لس د اوکرين او لس د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکو دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیخه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی للا سور کړی. سعادت له تهران څخه ویل چې شفاف څیړنې به د پیخې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټې کیږي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسله وشي. دا پیښه ډیره دردونکې ده،
بسیار ناراحت کننده او غم انگیز است.
ایران د اوکرایني الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا پنهښ شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی وو، په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې د سه شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوی وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبه په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافرونکو الوتکه په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په نړیوال کچ فعالان او پوهانو د پاکستانی پوهنتون د استاد خوشکولو په مخه پر انټرنیټ یو غوښتن لیک خپور کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې یو عدالت د ډسمبر پر 21 د ملتان د بهاءالدین زکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. درخواست څیړونکې هیلن هفت خپور کړی او پکې له اسلام آباد غوښتي چې د حفیظ سزا دې لغوه کړي. دا غوښتنلیک تر 10,000 زیاتو کسانو لاسلیک کړی. د قانوني چارو پوهان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون سم نه استعمالیږي. شاهین بونیره رپورټ لري.
په نړیواله کچه لږ تر لږه 10,000 کسانو چې ډېرې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او د جنید حفیظ د زده کړو ملګري دي، په انټرنیټ د یو پیټیشن یا عریضې لارې د پاکستان په حکومت د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیټیشن پیلوونکي او څېړنکار هیلن هفت ویل بنیادی مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو د ناسم استعمال په اړه بیداری پیدا کول دي. هیلن هفت وایي دا پیټیشن یا عریضه له 1300 ونیو راهیسې خپره کړل شوې ده. د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي. خلکو ور باندې ډېر ښه عکس العمل ښودلې دي او ډېر ډاډ ورکړی دی. زما په خیال به بل ګام دا هڅه کول وي چې نه یوازې د سفارتي لارو د پاکستان په حکومت فشار واچول شي، بلکې په عدلیه هم، دې لپاره چې اعلی عدالتونو ته دومره مرسته ترلاسه شي چې د جنید حفیظ د مرګ سزا بیرته واخیستل شي. د حقوقو دفاع کوونکو وایي چې په پاکستان کې اکثر د قوانین د مخالفینو د ځپلو یا خاموش کولو لپاره کارول شي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه او د آسیا بیبي مقدمه د دې ښکارا مثالونه دي.
دا بلاسفیمی قانون چې دی نو دا خو ډېر زیات ناجائز استعمال لدی کیږي. آسیا بیبي کیس چې دی نو هغه تاسو د مخه دی چې پاره کې یعنی د زنانو سره د جګړې په نتیجه کې مطلب چې هغه باندې تور لګولې شي چې دی مطلب چې بلاسفیمی کړه او هغه لاهور عدالت چې دی نو هغه سزا کړه او بیا سپریم کورټ چې دی نو هغه پریښوده. دی نه هر سړی یریږي، عدالتونه ته هم یریږي، افسران ته هم یریږي، مطلب په دې غم نه چې بهیې دا تور په ما ونه لګي. زمونږ ملک کې دا ډېره زیاته بدنصیبي ده چې دا قانون چې دی ناجایزه د هغې استعمال کېږي.
د یادونه وردا چې جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاودین زکریا یونیورسيټي استاد او چې په کال 2014 کې ور باندې د یوې مذهبي ډلې د غړیو لخوا د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړل شو. حفیظ دغه تورونه رد کړی دي. نو موړې له 13 کلونو راهیسې په بند کې ساتل شوی او د دسمبر په 20 ورته یو عدالت د 500 سزا ورولې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
ل هغه وخت راهیسه چې روانه میاشت د پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی په پارلمان کې د پوځي قانون په ترمیم کې ل واکمن تحریک انصاف سره یو والی خولې پر ټولنیزو رسنیو دا خبره زیاته کیږي چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت پر ځای بوت یعنی پوځ ته لومړیتوب ورکړي. په همدې تړاو د نهې پر ورځ د پاکستان په یو ټلویزیوني خبرونه کې حکومتي وزیر فیصل واوډا پر میز بوټ کې خود او وی ویل چې مسلم لیگ نون دا بوټ خول کړي او عزت یې ور کړي. دا چې د نوموړي د څرګندونو په اړه بیلابیل ګوندونه څه نظر لري جواب اسرار عالم محمد را کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنگی وایي فیصل واوډا د یو شخصي ټي وی د روانو چارو پروګرام ته په بوت راوړلو سره د جمهوریت او پوځ دواړو بدنامي کړې. نوموړي پرون مشال ډوته ویل د پوځي مشر د کاري مودې غزولو په اړه د بل ملاتړ یې ګوند ځکه وکړل چې د په خبره دا بل وزیر اعظم ته اختیار ورکوي چې د پوځ د مشر کاري موده وغځوي. نو د په خبره له دې کار سره ولسی حکمرانی یا جمهوریت پیاوړی شوی.
پټاک شو کې داسې میسج ورکو آیا پوره دنیا ته دا میسج ورکړي چې دا پاکستان کې پولیټیکل ډیسیژن میکینګ چې دی نو دا آرمی دا پکار د چې په دې باندې اکشن واغشتي شي او ټول دنیا ته دا میسج دا ورک پاکستان ته دا میسج ورکو چې دلته کلم پولیټیکل فیصله کیږي نو هغه کې آرمی انوالو دا.
بلخ د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د کمی اسمبلی غړی شیخ روهیل اصغر وای د پوز د کاری مودې غزولو بل حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ته راوړی وو. نو د په خبره د دې مطلب یاده شو چې د فیصل واوډا پارټۍ د پوز ډیره چاپلوسی کړي. روهیل اصغر پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې بوت د فیصل واوډا خپل وو او ځان سره یې سټوډیو ته راوړی وو. نو مطلب دا چې هغه بډې برېخولې وي
لکه آپ آئے
بوټ تا راوړی وو برېخولې تاو. نو زما په خیال په دې اړه ادارو یعنی پوست اقدامات کول پکار دي. کچېرې د هغوی څه مجبوري نه وي نو پکار ده چې د دې خلاف ګامونه واخلي. له دا قسمه ملګرو ښه ده چې هغوی دشمن وساتي. عجیبه خبره دا ده چې ټول په یوه کښته کې سواره وو. دا بوټ خو ړومبې تا سره وو. بوټ تا راوړو
روحیل اصغر وای له هند سره د پاکستان د خراب وړیکو او په نورو گاونډیو هیوادونو کې د ناامنۍ حالاتو لقبل یې د پوز د مشر جنرال خمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو ملاتړ وکړ. بلخو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند چې د پوز د کاری مودې غزولو بل ملاتړ یې نه دی کړی وای د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او ځینو نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاری مودې غزولو په حق کې رای ورکړي پر چا چې دوی تور لګاوه چې په 2018 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړی و او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړ. د جمعیت العلماء اسلام د کمی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ډوته ویل چې اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او حکومتي ګوند تر کې انصاف په خپلو کې سره پر دې وران دي چې څوک به ځان په اوستا ډیر نږدې کوي.
یو مان هتا دا چې پی ټی آی والو په دغه پاشول چې را دا د پورت سموش کار وو نو د مسلم لیگ نون والا هم راغلل کنه. نو هر یو ورته کوشش کوي چې موږ د کسانو ته حق کارا شو د دوی خدمت په شان دا سره په ډیر اعلی انداز کې د دوی د معیار مطابق سره انجام کو. نو په دې باندې بیا د غي د مابین کې غاخه مخه بړه راځي.
مشال دې هڅه وکړه چې د فیصل واوډا د څرګندونو او د ته د اپوزیشن ګوندونو د خبرګون په اړه له حکومت او پوځ سره خبرې وکړو خو هغه زموږ فون پورته نه کړ. خو د پاکستاني وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس شکاون پرون په ټوټر لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان له فیصل واوډا وضاحت غوښتي چې ولې یې بوټ د روانو چارو پروګرام ته راوړی وو. په نوموړي یې دا بندیز هم لګولې چې تر 2 اونۍ پورې به د روانو چارو په کوم پروګرام کې برخه نه اخلي. واکمن ګوند تحریک انصاف د ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه 3 بیلونه له هغې پس اسمبلی ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزولو اقدام وځنډاوه. عدالت ویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دی په دې اړه قانون سازي وکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د کورمې د روغتیا ادارې تر ورختونو وروسته د ناروغانو سمې درملنې په مخه د بیړنیو اقداماتو اخیستو پریکړه کړې. د کورمې روغتیایي چارو مشر ډاکټر عنایت الرحمن پرون مشال راډیو ته په بیلابیلو ځایونو کې وړیا طبي کیمپونه لګوي او د واوره ځپلو سیمو ډوګر روغتون ته دواګانې رسوي. د سیمې خلکو د چارواکو د اقدام هرکلی کړی دی. د طارق ورغزی رپورټ.
د کورمې روغتیایي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن وایي د سیمې په هغو ځایونو کې چیرته د صحت په لړ کې سهولتونه نشته هغلته روغتیایي کیمپونه بلګوي چې پکې د خلکو ویډیا درملنه به کیږي او بله دا چې ډوګر هسپتال ته دوایانې ورلیږلو او مزید ډاکټرانو تعیناتي نه علاوه هغلته دوه امبولانس ګاډي به د بیړنیو حالاتو لپاره مستقل ولاړ وي.
ابراہیم زئی یوگا مطلب
بلخوا د شمکانی محمد عباس وای چې کدا سی وشینو ډیر خلک به ترې फायदा واخلي ځکه چې په ډیرو ځایونو کې هسپتالونه نشتا او چې په کم ځای کې هسپتال شته نو هغلته سہولتونه نشتا او زیاتوي چې په دغه صورتحال کې دوی مجبور اول چې نورو ځایونو ته د علاج لپاره لاړ شي.
د حکومت خدای یو خدام د متفقنه ځا سره کسو خو په دې کې څومره فیسیلیټیز دي صحت حواله سره تاغه ور کې موجود وي ځکه په هغه علاقې کې ډیر اور کې خلک ساده تر اتلې نشي نو ډیر تکلیف دی خلکو ته.
د تور نزون ملکی سخان اورګزی وای ک دغه شان روغتي سہولتونه د الشوزو پسما کې هم ورکل شو نو ډیره بخوي زکه چې یاد سیمه یو نه هغو دا چې پکې خلک له سړ ډیر متاثر دي او د هغو لپاره هیڅ داسي روغتي سہولتونه نشته.
لکه په ډوګر کې فوټو اوري هغه کې درې فوټو اوري هغه د سې علاقې د هغه کې بالکل هیڅ قسم ته دا هغه یو میډیکل سٹور هم نشته. دا نو کار کوي کې ولا کې دا ډیره خبره یو خلکو ته بسنه
د ذکر دا چې په تیرو څو ورځو کې واورو ابرانونو د ملک مختلفې سیمې زبلې دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اورېدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې 2110 15,000 13,500 او 1,800 کیلو هرتز.
پرون په خوست کې چارواکو د کډوالو استوګنې په سیمه کې د نوي ښوونځي ودانۍ پرانیسته. دا ښوونځی د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی. د خوست والی د پرانیستې پر مهال مشال راډیو ته ویل د قلموال مینې دا ښوونځی کتابتون لابراتوار او لوبغالی هم لري. د سیمې اوسیدونکي وایي چارواکي دې د نورو ښوونځیو ودانۍ هم جوړې کړي. نجیب الله خیل تفصیل لري.
د کډوالو لپاره د قلموال مینې د خارګوټي د منځني ښوونځي نوي ودانۍ او نور اړین ملحقات چې په لاس جریبه ځمکه کې د غونډیو په ډډه کې جوړ شوی او یو اوږده چاردیوالي ورڅخه راچاپېره شوې ده لیلرې د لیدونکو پام جلبوي. په دې ځای کې د ښوونځي لپاره د ودانۍ په خوا کې د لوبو میدانونه د کمپیوټر او لابراتوار خونی او کتابتون جوړ شوی. همدارنګه په ټولګیو کې اصلي میزونه او چوکۍ کې خودل شوی دي. خوست والی محمد حریم فدایی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
دغه قلموال مینی خوانځي تقریبا د خوست په کچه باندې له هر پلوه یو مجهز او عصري خوانځي دی چې برېښنا لري، اوبه لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري، درسي خونی لري.
د قلموال مینی د منځني خوانځي خون کې او زکونکو هم د خوانځي ودانۍ او د نورو ملحقاتو جوړولو ته خوشاله دی. وایي په دې سره دوی لپاره یو مناسب خوانځي چاپریال برابر شو. د قلم خان په نوم د یاد خوانځي او خون کوي وایي
د خوانځي ته په کتو کومه فکر وکړو هغه ستونزې چې شاګردانو لرلې اوبه ختمه شي لکه مونږ د لوبو لپاره په خاصه نه درلو د میدان او څه وسایل نه وو اوس په خلک د خوانځي ته مونږ وګورو د فوټبال کرکټ او داسې د نورو لوبو لپاره مختلف شیان جوړ شوي دي لمغه نه استفاده کوي او لوبه تر سره کوي
د ربیع الله په نوم د قلموال مینې یو سیدون کوي
شګراو بوت بارون بو شاګردون بو کوټه تل مکتب چټي بو اوس لله الحمد پسلو کې اتیا پیسې د معرفت سنځه خل شوې ده
د خوځ د پهن ریاست چارواکي وایي تر دې ورستیو په دې ولایت کې د خوانځیو د ودانیو کمښت د پهن دی بهیر په مخ کې لجدي ستونزې څخه ګڼل کېده خو نوې خوانیس کال کې به د ستونزې سناڅه را کم شي د پهن رئیس نصیر احمد رو خان وویل
د درسي کیفیت د خوالي یو عنصر ودانی دی بدبختانه په تیرو کې د خوش پیته سننه خوانځي ودانی نه درلودي ولی خوشبختانه اوس په دغه پروسه کې د پام وړ تغییر راغلی یو له هغوی څخه د کلموال مینې د خوانځي ودانۍ د شي ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او زه په دې باور یم چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به د زده کړو په کیفیت باندې ډېر مثبت تاثیر له ځانه سره ولري
د پوهنې چارواکي وایي که څه هم مخکې په خوست کې نږدې 40% خوانځي ودانۍ نه درلودې خو د دوی په وینا د خوانځیو لپاره د نوي ودانیو په بشپړېدو سره به د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نږدې 70% خوانځي مناسبې ودانۍ پیدا کړي
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ په منځنۍ سپښ پکسوي وشت کلو هرتز اوري او کوغړی چې به لخند ځند د مشال ریډیو ټولو خبرونو شننو تفسیرو او ویډیوګانو ته لاسرسي ولري نو د مشال ریډیو اپلیکیشن خپل موبایل یا ټابلیټ ته ور ډاونلوډ کړئ ورخه کته کړئ تاسو کولای شئ چې د انډراید سیستمونو لپاره ل ګوګل پلی څخه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او کولای شئ چې د آیفون یا د آی او ایس نظام لپاره یا د آی پیډ لپاره ل اپ سٹور څخه ډاونلوډ کړئ دا مو چې کله ډاونلوډ کړ نو به له خندو ځنډه به د مشال راډیو ټولو شنونو تفسیرو ته خبرونو ته ویډیوګانو ته انځورونو ته لاسرسي ولرئ همداسې کولای شئ چې په همدې اپلیکیشن کې دننه د ځان لپاره کټګری وټاکی او عملته د خپل خوخي خبرونه یا خبرونه ځان سره کړی بس ستاسو اکاونټ به پکې جوړی عملته خپل خبرونه او خپل د خوخي مطالب به همغیزی کې ګوري او خوند به ترې اخلي د مشال رادیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې وساغه برخه تر رسیدلې چې تاسو پکې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي پر فیسبوک را ته ځنې خلکو تبصری لیکلې دي زونو را سره خبرونه هم شریک کړي دي هغه به زه تاسو سره شریکوم خو تاسو داسې وکړئ چې د ټلیفون شمیرې واورئ چې په ټلیفون را سره رابطه وکړئ او د خپلې سیمې له تازه حال مو خبر کړئ
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یوسلو پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 215
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 315
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 415
په اسکایپ هم راته زنګ وهلې شه
پته مو دا مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پرې خو دې شه
تاسو کولای شئ چې په وایبر هم را سره رابطه وکړئ او په وایبر باندې د رابطې لپاره شمیره په دې خبرتیا کې
مشال لاډیو ته پر وایبر زنګ وهئ 7 لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ 00 02 0 3 4 9 شمیره یوزل بیا واوري 00 02 0 و و درې شپک سلور و سلور نه شپک.
ګورو چې څوک را سره دې ستړي مشه یو لکم ځای.
ہاں ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا فامیر سیل سے سنگ تا سے خیو
مننا خوشحال ہو سے نم مرا تو خیو سیما
امین خیالی در سر عمل کرے شو ام بلوچستان ڈیرا مراد جمالی نا
پ خیر راغلے پ مراد جمالی ڈیرا کے څه خبرونه
یار فامیر سیل سے ب پرونا رسیدا لو بدل تا لگیا دا ندی ازراو خبر دا ندی لکونو پاربانو بندی دا غرا غلی دی پسلونو ته ډیر زیات نقصان ورسوله علاقې څنګه غنم او ټماټر ته خلکو نورې چاري ته پریشي دي د موږ په خپل زبان چې ملخان ورته وایو غټ غټ سیلو ول کنه
خا پرون راغلی دي
بالکل پرون راغلی دي خو دومره زیات دي چې د عربونو خبره ده دي زراو او د لکونو خبره نه ده خلکو چاري پریشي دي بس د پسلونو چې نن ټول کور ول ورته ولاړ وي بس دا غه ټیکري ورته لاسته کړي کنه
او دا د چی شي فصلونه دی لته په ډیر مراد چمالک
بالکل دا ته چې کومه دا پامیر سیل صاحب دا ته دا سبزی ډیر زیات کړل دي او ټماټرو باغونه دي ډیر زیات کنه او دا ونه باندې دا ما شام ټیم چې تقریبا دو په ونه باندې چیناسته خو ونه باندې دا سې دی لکه سره ټیکري دي چې په ونه چولی اوس بیا دغه دی لکه ما تاسو میسنجر ته ویډیو دروازه ولا فیسبوک باندې او ویډیو ورته شیر کړی وګا نه
صحیح
خو خلکو پسلو ته لکه ډیر توان ورسولای او دا د چې خلک ډیر زیات پزاب کړی دا بس نور خبر نسته سره بس الله دې خوشحال کلا دې قدر ولرا
سم ده دا خو خبر چې را سره دې شریک کړ تازه حالو مننه آباد اوسې په جنوبی پښتونخوا کې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې دا خو مراد جمالی ډیر چې د بلوچستان وسی د پښتون میشتو سیمو کې هم څومره د مخ کې موږ سره زنو خلکو خبرونه شریک کړي ول چلته ملخان ورغلی دی او فصلونو ته تاوان ورسول دی. عصمت الله په مسلم باغ کې د واورو ذکر کړی دی چې تر اوسه پورې ځنې لارې چې دي هغه تړل شوی دی. رفیع افغان چې دی هغه محمد خیل پنجپایی کیمپ په بلوچستان څخه راته لیکلی دی چې تر 14 تاریخ پورې د جنوري واورو ورېدلې ده هلته ډیر مالی او ځاني زیانونه ډیر مالی زیانونه وي دغه ته رسولې دي. افغان کډوالو ته چې هلته په کیمپونو کې اوسي او له پاکستان حکومت او له یو این ایچ سی آر څخه مرسته غواړي وي نن او ماښام د یو این ایچ سی آر له استازو سره په ټلیفون باندې پرون ماښام ور سره رابطه نیولې ده او یغو ور نه پوښتنه کړې ده چې حال مو څه دی او دغه دی څه قسم حالات روان دي په کیمپ کې صحیح دی. له دې علاوه دلته لیاقت خټک له اټکه راته لیکلي دي چې د ونو او د ځمکې پر لانجه باندې گردی کله کې د یوې خځې په ګډون 4 کسان وژل شوی دي. اټک چې دی د اټک پولیسو مشر سید خالد حمدانی او ډی ایس پی جنډ په خولې باندې لخلې ویل دي چې په جنډ کې ګردی کله دی دوه خواو په ځمکه باندې لانجه وه بس پرونی چې دی هغه نخته شوی ده چې پکې مور زوی او دی زوی پلار او کاکا چې دی دا 4 کسان وژل شوی دي او نور کسان چې دی هغه تښتیدلی دي او پولیس چې دی هغه وایي چې موږ پلټنه کوو. سم ده مننه لدی خبره چې دا موږ سره شریک کړ. منان نیازه چې دی دلی کړی دی چې په خوست کې گرانی زیاته شوې ده یو ستونزه ده د ډېر وخت نه چې دا د افغانۍ رایج شوې ده دغه پیښه شوې ده هلته د شیانو بیې لوړې شوې دي نو ستونزه را سره مه شریکوئ خبرونه را سره شریکوئ. زه تاسو ته د استاد اول میر په غږ سندره نشروم.
Thank you. خزان کلا بل کلا بہار رے کلا خزان کلا بل کلا بہار ہاں دادر اب اختیار دے کلا خزان کلا بل کلا بہار کل گلے وی نما کل شلے وی نما کل گلے وی نما کل شلے وی نما کل شلے وی نما کل باران پہ آسمان کی طرح زہار دے کل باران دیا آسمان کی طرح زہار دادر بھی پیار دے کلا خزان کلا گل کلا بہار کلا
مشال راډیو ته غوږ یاست. رمضان ساحل راته لیکلی دی اورګونوال له غزنی څخه. وینن په غزنی کې سړک تر غاړې خخ بم چاودنه کې یو کس مړ شوی دی او یو ژوبل دی. کلا سیف الله څخه عصمت امید لیکلی دی چې واورې ډېرې زیاتې پرتې دي او د دینا علاوه حمیدالله هلمندی له پنج پای څخه راته لیکلی دی چې نن د نورس کلنو د نړیوال جام لومړی لوبه د کوربا جنوبی افریقا او افغانستان ترمنځ د افغانستان پر وخت د ورځې پر 12:30 پیلېږي دا لوبه او ملي تلویزیون یې ملي سپورت یې په ژوندۍ بڼه خپروي. او د دین علاوه راته گوهر علی له لوبو سره تړلې خبر راکړی دی. وی د باجوړ په چارمنګ کې د جنوري پر 10 د کرکټ اتلولي پیلېږي چې پکې وڅلوېخت لوبډلې برخه اخلي. زاهد الله سمسور لیکلی دی چې پرون په خوست کې جرمنانو په مرسته یو ښوونځی چې د ګټې اخیستنې ته سپارل شوی. بالکل په دې اړه باندې موږ تاسو د نجیب الله لوخیل رپورټ خپور کړ. د دین علاوه نورو کسانو هم راته خبرونه را لیږلي دي خو یو کس را سره دی د ټلیفون په کرخه. ستړي مشي صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. نوم راته وخی او سیمه.
مخلص جان هم حال د خوست ولایت ګلانو کم څخه
په خیر راغلی. مخلص صاحب خبر مو سره وړي.
خبر خو درځي کیږي دلته زیاته و شي دلته یو کټوال بند کور ول
کله دا کله په لوی دل دا کور
ترنګ
کور کله پریوته دی
د دو څلور پنځه ورځې کېږي
غواړم دا خوري زور شو کنه
واوره لکه بلا
مخلص صاحب دا خوري زور شو کنه څلور پنځه ورځې خو خبر نه کنه خبر خو چې زیات نه زیاتی تر پرونه پوری او واوره خو وس درې دی کنه پوښوي ډیر مننه ټلیفون مراته وکابه د خوشاله اوسې اوریدونکو خبر چې دی هغه تر پرونه پوری زیات نه زیات چې بیا ډېره لرې پرته سیمه یې د دنیا ډېره بیل کونج کې نو بیا کله کله موږ د خبر نه څو اونۍ وروسته هم خبرېږو هغه هم یو نوی شی واورې دي واورې شوي دي تر پرونه پورې زموږ د مشال راډیو لومړی خبر او لومړی راپور هم دا و چې په افغانستان او پاکستان کې تر یو نیم سل پورې کسان په واورو کې په ورښتونو کې وژل شوي دي له دې علاوه غټ غټ خبرونه لوی خبرونه مهم خبرونه تازه حال را سره د خپلو سیمو شریکوي لکه روحاني ځاځي لیکلي دي چې خوشحال سعادت د ملي دفاع د تعلیمي او روزنیزو څانګه په برخه کې دغه شوی دی ګمارل شوی دی محمود الله رومان هم همدا خبره لیکلې ده او حضرت محمد احساس هم همدا خبر را ترا کړی دی د پکتیا پټان ولسوالۍ څخه حمید الله کلیوال را ته لیکلي دي چې د دوو قومونو ترمنځ د روانې شخړې په اړه له چارواکو غواړو چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي ځکه چې په سیمه کې وي هر ورځ د درنو وسلو سره پر یو بل باندې بریدونه کوي ماستر رحیم ګل په غږ غزل اورو
ਸਰ مشال راډیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. زن نور خلکو هم را سره خبرونه شریک کړي دي. محمد اکرم خان شیرانی لدرازند څخه لیکلي دي چې نن د قبایلی سیمې درازند د ټی ټی استادانو د انټرویو اخیرنۍ ورځ ده. امیدواران یا نمائندان خپل اسناد تعلیمی دفتر کې ورجمع کړي او یو کس را سره د ستړي مشي.
خیر دا وی جوړی پور باریه
په خیر اغلی صاحب نو مراته خو یو سیمه
تنها وزیر در سره کو
لکم ځای مو ټلیفون کړی وزیر صاحب.
دا خبره مې در سره شریکوله چې پرین دلا کډوال وی بیا د شپې غلور نه وتلی وی په درشای کې لګاډا نه به ولای زړه وکاري بل کوټا کې وی سور کړی وی دا می ډیر استوند د چې خلک سره دا شریکه شي چې دا ظلم جوتای ویل سره شي.
خا او دا چرته دا کار شوه دی وزیر صاحب
دا ګولانو کم کې مان کې او غایبلی تیر تنگې ما چای بیلی وی وزیر دی
خا
د شپې لاس کا سوند به خو غوی را غړي وب سن نه وتلی سعیدو زړې یو دي کې سره ته چې میجاس کری دلګاړي کم شاک ته سعیدو بیا دلګاړه به دیا تر سره لایو ایو بل کلین خال کړ ته شلای به دغلو به دیا ته وته شل فلوس ول
خا او دا غلو کا اسکرو
نه نه اسکر نه وی دا اسکر په درشای کې وینرا او دغه غلوی اسکر
دا اسکر په درشای کې راغلی او غلو او بیا سامانونه شایانی وړي د کډوالو نه کني دی وړي
کډوالو نه سامانونه وړي وی نه وی وړي خو تلش کړي وی وی ته چې میډ اسکر یي څنګه نه پکې شک شوی و سیدا ځن کای خلوص و بل کلی ته شلای بیا کلینه نه رخل سر غلی د موټر چې کیم تشتولای و دی د خور نه دا به دی کانتل و دلای و بیا خلک سره سدلی وی دا غام نه تشلی وی غلطی به دی ته تشلی وی چې عسكر په درشای کی وی
خا او دلته دا د کیمپ کې کورونه چدی دا سره نږدې نږدې نه دی نو د شپې څوک پنه دی خبر شوی
بالکل دا سره نږدې دي خو پولیس لره دی پولیس ته ځنګ وای چې میشته غلر وای ته مشکل ورسی بیا د تونه کوچ دا مشکل تور ته رسول دي خدا د میجه چرواکی نه یا خلیم پیدا یا پلونکینه دا میر غشتنه دو چې میشته مینه سہولت جوړ شي لشکي
سامه د ډیر مننه وزیر صاحب خوشاله اوسه خبر مټول را ورسید آباد اوسه وزیر صاحب راتویل چلته په ګولانو کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال چي دي په دوی غله وروخت دي کور کې خلک نیول دي تړلې دي زنانې بلې کوټې تکړې دي تلاشيانې اخیستې دي او وی د درېشیو کې وو او غلو موټر هم تنه بي ولای دي بیا هلته موټر چې دی په کنده کې مندل شوې دي خلک ور باندې چې خبر شوې دي نو دوی تښتېدلې دي دوی لخوست والی محمد حلیم فدایی او نورو چارواکو څخه غواړي چې دا ستونزه ورته حل کړي معین الدین روان لیکلی چې په زابل کې دومره واوره پرته ده چې ټوله یخ شوې ده او ډیر سخ یخ دی له کوره خلک نشي وتلی د دې نه علاوه سید عبید له سوابۍ څخه لیکلي دي چې پرون سیمې ته د پولیو واکسیني ټیمونه ورغلي وو ماشومانو ته وی څاڅکي ورکړل او د سکولونو د یخنۍ چوټیانې هم ختم شوې دي مننه او دلته ځینو کسانو راته ستونزې هم شریکې کړې دي نسیم الله پښتین هم د ګولانو کیمپ لیکلی دي چې افغان چارواکي ورغلي دي د ګولانو کیمپ ته د شمالي وزیرستان د خلکو مرستو لپاره او نورو کسانو هم ستونزې شریکې کړې دي هغه ستونزې زنه لولم خو په زابل ولایت کې وی پرون د ماین په چاودنه کې 15 انجینران وژل شوي دي فضل الحق فضلی دا لیکلي دي شفیق مرید په غږ سندره اورو
خطلو تپری خینو کھپو ہے انچے دے سوالا
مشال راډیو ته غوګیاست او دلته زر نور کسانو هم د موسم خبرونه راته لیکلي دي، خو مننه له تاسو ټولو څخه او چا چې ستونزې شریکې کړي دي له هغو څخه هم مننه، او چا چې سلامونه را لېږلي دي له هغو څخه هم مننه. د اعجاز افق په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو، په بله ګړۍ کې بیا در سره یو. خوشحال خلق دفرمان.